द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیو رادیو ده نن د شروع ورځ کال 2023 د اکتوبر د میاشتې 15 نیټه ده په اسلام آباد کې د مازیګر شپه کابل کې 15 نیمه او دلته واشنگتن ډی سی کې د سهار 9 بجې دي د وایس اف امریکا ډیو په دې یو ساعته خبری خبرونه کې درته زه بختور شاه هر کله وایم په دې خبری خبرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه لرو خو لومړی پام شي د مهمو خبرونو سرټکو ته د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا تیر ورځ په واشنگتن کې د پاکستان سفارتخانه کې مطبوعاتو ته ویلي دی په خپله خبره ولاړ دی چې په دریم ځل د خپلې نوکرۍ موده غځول نه غواړي د بخښنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل ویلي ښځو او جینکونه د ژوند بنیادي حقونه شو کولو سره طالبان ښځې او جینکۍ د افغان ټولنې نه ختمول غواړي او ایران خپل غربي پولې ته فوز استولې چې د عراق د کوردستان سیمې سره لګېدلې ده او ګواښي کړې د عراق په کوردستان سیمه کې به د مخالفه ایرانی کوردانو خلاف ځمکنی فوزي اپریشن کوي او اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا تیر ورځ په واشنگتن کې د پاکستان سفارتخانه کې مطبوعاتو ته ویلي دی په خپله هغه خبره ولاړ دی چې په دریم ځل د خپلې نوکرۍ موده غځول نه غواړي جنرال باجوا دا وخت د امریکې په شپږ ورځنۍ دوره دی او په امریکا کې د لوړپوړو چارواکو سره د سیلاب ځپلو دپاره په امداد او پوځي مرستو خبرې اترې کړي نوموړي تېره ورځ په پینټاګان کې د امریکې د دفاع وزیر لایټ آسټن سره هم په یو شمیر مهمو موضوعاتو خبرې وکړې په عین حال کې د امریکې د بارنو چارو وزارت ویلي امریکې چې په تیر وخت کې د پاکستان کمې دفاعي مرستې کولې هغه لا په مکمله توګه نه دي بحال کړی شوي د بارنو چارو د وزارت چارواکي وایي امریکا د ملي امنیت د نورو ځانګړو ګټو یقیني کولو دپاره د پاکستان سره د دوه اړخیزه امنیتي مرستو د ټولو اړخونو جاج اخلي بلخوا په امریکا کې د پوهانو لخوا ترسره شوې یوه څېړنه ښایي امریکا له د پاکستان سره د ماحولیاتي بدلون په مهال پراخه مرستې کول پکار دي چې ورسره به د افغانستان په سر د دواړو هیوادونو ترمنځ بېباوري هم راکمه شي او په چین به د پاکستان انحصار هم کم شي د پاکستان وفاقي حکومت پریکړه کړې ده که د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ غږ وکړو نو په پایتخت اسلام آباد کې به پوز په ځای کوي د حکومت له لورې دا پریکړه یوه ورځ وروسته لاغې شوې چې د تحریک انصاف مشر فواد چودري ادعا وکړه چې د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ دپاره ټولې تیارۍ سرته رسېدلې د سیاسي څېړونکو وینا ده د تحریک انصاف مشر عمران خان او حکومت په داسې حال کې هیواد د سیاسي بې ثباتۍ سره مخ کړی چې هیواد د وړاندې نه د سیلابونو په اوبو او پورونو کې ډوب دی اخوا په بلوچستان کې د سیلابونو وروسته د ماشو له امله د ډینګي او ملیریا د ناروغانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی رپورټونه وایي په دغو دواړو ناروغیو په بلوچستان کې د 1000 نه زیات خلک ناروغ دي د بخښنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل ویلي ښځو او جینکونه د ژوند بنیادي حقونه شو کولو سره په افغانستان کې طالبان ښځې او جینکۍ د افغان ټولنې نه ختمول غواړي امنیسټي انټرنیشنل په خپل تازه بیان کې ویلي تیر کال د اگست په میاشت کې د کابل واک اختیار ترلاسه کولو وروسته طالبانو په ښځو او جینکو یو شمیر داسې بندیزونه لګولي چې ښځې او جینکۍ یې د خپلو بنیادي حقونو نه محرومه کړي دي چې ورسره ښځې او جینکۍ د کارونو او تعلیم نه هم بې برخې پاتې دي بیان زیاتوي طالبانو چې د نړۍ سره کمې ژمنې کړې وي هغه یې هم تر اوسه نه دي عملي کړي افغان طالبانو لا د امنیسټي انټرنیشنل دغې څرګندونو ته خپل غبرګون نه دی ویلی خو په تیرو وختونو کې ویلي دوی جینکو ته د تعلیم دپاره شرعي چوکاټ برابروي ایران د عراق د کوردستان سیمې سره لګېدلې خپلې غربي پولې ته پوز استولې او ګواښ کړی د عراق په کوردستان سیمه کې به د مخالفه ایرانی کوردانو خلاف ځمکنی پوځي اپریشن کوي د عراق کوردستان سیمې یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي د ایران د دغه ګواښ وروسته د کوردستان سیمې داخله وزیر ربار احمد د ایرانی کوردستان د مشرانو سره بیړنۍ غونډه کړې ده په ایران کې د ستمبر په 14 نیټه د ایرانی کوردۍ میرمن مهسا امینی د وجل کېدلو په سر درنې احتجاجي مظاهرې پارېدلې دي مهسا د مناسب حجاب نه کولو په سر پولیس نیولې وه چې د پولیس په ولقه کې مړه شوې د هغې کورنۍ وایي پولیس ورسره تشدد کړی خو پولیس وایي هغه د زړه د دورې نه مړه شوې ده د امریکا صدر جو بایدن ویلی د ولسی وګړو سره د تشدد په سر به په ایران نور بندیزونه ولګوي. نوموړي په یو ټویټ کې ویلي امریکا د ایران د وګړو او په خصوصي توګه د ښځو د حقونو ملاتړ کوي او د ملګرو ملتونو امنیتي شورا به نن یو بیړنۍ ناسته کوي چې په هغې کې به د جاپان د پاسه د شمالي کوریا د یو بیلستیک میزایل د تیرېدو مسله څیړل کیږي. د امنیتي شورا دغه ناسته د امریکا په مطالبه رابلل شوې ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیرې لندا تامس په خپل ټویټر پاڼه لیکلي موږ ته په کار ده چې د شمالي کوریا صلاحیت محدود کړو او پرې نږدو چې شمالي کوریا خپل غیر قانوني بیلستیک میزایلونه او د ډله ایزې وجنې د وسلو پروګرامونه مخې ته بوزي.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوه اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوه فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوه ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
تاسو د وایس اف امریکا ډیوه خبری خبرونه ته غوږی. د پاکستان د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلی فوز ځان د سیاست نه لری ساتل او غواړي چې همدا صفات شي. د پاکستان سرکاري ټي وي چینل پی ټي وي تر مخه دا خبره جنرال باجوا په 5 اکتوبر په واشنگټن کې د پاکستان په سفارت کې غیر رسمي خبرو په موقع کړې ده. هغه دا لوز هم بیا تکرار کړي چې په دوه میاشتو کې د خپلې نوکرۍ میعاد ختمېدو به څوکۍ پرېږدي. د پاکستان بیلابیلو سیاسي ګوندونو د سیاسي چارو څېړونکو د جنرال باجوا د دې اعلان هرکلی کړی. خوای دا به وخت ثابتوي چې فوز به د ملک په سیاست کې لاسوهنه نه کوي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د ریوه خبریال ارشد حسین په دې رپورٹ کې راکړي.
د پاکستان د سرکاري ټي وي چینل پی ټي وي تر مخه د فوج سر لخکر جنرال قمر جاوید باجوا د اکتوبر په سلورم نیټه واشنگټن کې د پاکستان په سفارتخانه کې یوې غونډې ته خپل غیر رسمي وینا کې په دوه میاشتو کې د دندې تر پای وروستو د څوکۍ پریښودو لوس تکرار کړي. جنرال قمر جاوید باجوا دا سرګندونې په داسې وخت کې کړي چې پاکستان کې د اپریل په میاشت کې د وزیر اعظم عمران خان د لری کېدو وروستو په هیواد کې سیاسي ناقراری جاری ده او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په خپلو جلسو کې د فوج په مشر د ټکونو تر څنګ دا تور هم پوره کوي چې موجوده وزیر اعظم شهباز شریف او د پیپل ګوند مشر آصف علي زرداری د خپلو درغلو پټولو لپاره د خوخي پوځي مشر ټاکل غواړي. د پاکستان فوج د ستمبر په 15 نیټه په جاری کړي یو بیان کې د عمران خان په سرګندونو سخت حیرانتیا ښودلې او ویلي ده هغه خبرې د تاسف وړ او مایوسه کوونکې دي. د پاکستان فوج د دې نوړاندې هم ویلي چې په سیاسي چارو کې مداخلت نه کوي او نه د سوک پکې د ښکېلولو هڅه کوي. د عوامي نشتل پارټۍ مرکزي ویان زاید خان د پاکستان د فوج د مشر د دې بیان هرکلی کوي او وایس اف امریکا ډیوا سره خبرو کې وایي عوامي نشتل پارټۍ دریز لري چې د پاکستان فوج دا روایت پر ځای وساتي
چې څنګه دوی وست نیوټرل دی او داسې نیوټرل دی پاتې شي د سیاست نه ګوتو باسي نو ډېره خبره د عمل کو ترقې خوشاله ته لاړ شي. د اوسه پورې چې په دې کې سم مداخله شي
د جنرال قمر جاوید باجوا د بیان سربیره په پاکستان کې دا تاثر عام دی چې فوج په سیاسي، دفاعي او بهرنیو چارو کې د پام وړ اثر لري. ښکاره دی چې جنرال قمر جاوید باجوا د جولای په میاشت کې د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF څخه پاکستان ته د قرض ورکولو په برخه کې د واشنگټن نه مرسته غوښتلې وه. جنرال باجوا په واشنگټن کې غونډې ته خپل وینا کې له سیاسي چارو څخه د فوج د لری ساتلو په اړه نور څه معلومات نه دي ورکړي، خو تکړه ده چې د هیواد اقتصاد سمول باید د ټولنې د ټولو برخو ترجیح وي. د مسلم لیگ نون په مشرۍ جوړ اتحادی حکومت کې شامل د پیپل ګوند مرکزی جنرال سیکرټری فرحت الله بابر د جنرال قمر جاوید باجوا لخوا په وخت د دندې پریښودو اعلان هرکلی کوي او وایس اف امریکا ډیوه سره خبرو کې وایي جنرال باجوا ته توصیه ورکول او د دې اعلان کول د مرکزی حکومت ذمہواری ده.
دا به وخت ثابته چې آیا دا وعده څونه هدف پورې دا پوره کېږي. دې نه مخکې څو ځله دا ویلي شوي چې اول خو به دې انکار کول درسره، اول خو به دا اډو منله نه او دا به ویل چې دا د فوج خو سیاست سره تعلق نشته او دا سیاسي ګوندونه اسې پروپاګاندا کوي.
د دفاعي چارو سړنکار لیفټنټ دلت مسعود وایس اف امریکا ډیوا ته وای جنرال قمر جاوید باجوا دا اعلان د دې مخ کې هم کړی وو او نوموړی وایي زه امید لرم چې د دې اعلان سره به هغه ګنګوسي ختم شي چې ګنې جنرال قمر جاوید باجوا د خپل څوکې دنده غزول غواړي.
ہم امید کرتے ہیں کہ جو نئے چیف آئیں گے
ہوائی دا جنرل قمر جاوید باجوا دا وینا دا پام ولدا چی فوج بد سیاست پچاروں کے لاس وہنا نہ کبھی امنگ امید لرو چی راتوں کے نوے سر لکھ کر بہم پا سیاست کے دلاس نہ وہلو تک لا رکھ پلوی دا سیاسی چاروشنوں کے قریش خٹک وائس آف امریکہ ڈیوا توائی کس ہم دا فوج دا سر لکھ کر ریٹائرڈ کے دل عام حالاتوں کے دا معمول خبر بھی خو پا پاکستان کی سیاست تل دا فوج دا کردار نہ تاوی گی نزکا دے معاملے یو اهمیت خپل کړی دی.
دا غړم د آرمی چیف پر بیا ته چې دی دا زمونږ په سیاست باندې رول دا پکا دی چې زمونږ سیاسي پارټیان او سیاسي لیډرشپ چې هغه یې په څنګه ګوري کا وی بیا زی او بیا بوتان چې په جګو باندې سټی نو بیا خو چې دې ملک کې نه د جمهوریت لپاره څه مستقبل شته او نه د نظام لپاره څه مستقبل شته.
د پاکستان د فوج سر لخکر جنرال قمر جاوید باجوا د ستمبر د 13 نیټې نه د یوې اونۍ پورې د واشنگتن په سفر دی او نوموړی په پینټاګون کې د امریکا د دفاع د چارو وزیر او د دې ترڅنګ د نورو اعلی چارواکو سره هم لیدل کتل کړی دی.
تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته غوږی. یوې مطالعاتي ډلې امریکا ته سپارښتنه کړې چې د افغانستان په سر د اوږدمهاله بې اعتمادۍ باوجود واشنگتن ته پکار دی چې د پاکستان سره خپل تعلقات وساتي او په چین باندې د هغه ملک د زیاتېدونکو انحصار د کمولو په غرض دی پاکستان سره د سرمایه کاری او موسمي بدلون په برخه کې همکاري وکړي. مطالعاتی رپورٹ کې دا هم راغلی چې اسلام آباد ته پکار ده دا اومنی چې د پاکستان د ټولو مشکلاتو په خصوص د ترهګرۍ او تنلاریتوب مقابله د امریکا ذمہواری نشي جوړېدلې. د ډیوا همکار فواد لامی نور تفصیل په دې رپورٹ کې وړاندې کړي.
په واشنگتن کې دغه مطالعاتي ډلې چې د امریکای حکومت په کې لاس نه لري پروند نه هي اساسي شمې پورز د خپل مطالعاتو نتایج په داسې حال کې خبره کړل چې د پاکستان د طاقتور پوز سلحکار جنرال قمر جاوید باجوا راغلی او د دې نه یو هفته مخکې خارجه وزیر بلاول بټو زرداری هم د واشنگتن دوره کړې و. په یاده مطالعاتي ډله کې علما او د پاکستان د پاره د امریکا په خوانی سفارتکاران رایان کروکر، کامرون مونټر او رابن رافل او همداراز د پاکستان په خوانی سفارتکار حسین حقانی شامل دي. پاکستان او امریکا د جنگي سرت په زمانہ کې او بیا د افغانستان په وروستۍ جګړې کې ملګری هیوادونه پاتې شوې، مګر وروسته امریکایي چارواکو ته دا شک پیدا شو چې پاکستان په پټه د طالبانو ملاتړ کوي. طالبانو تیر کال د افغانستان جنگ کې د امریکا په ضد خپل کامیابی اعلان کړله. مطالعاتي ډلې ویلي دي د دې پر ځای چې د شراکت د واضح کولو لپاره موجوده اختلافات ته وکتل شي، ممکن اوس د دې وخت وي چې ووایو دواړه اړخونه ته پکار ده چې د یو بل په مفاداتو وپوهیږي څو وکړي شي د مشترکو فکرمندیو په برخه کې د همکارۍ لپاره طریقې پیدا کړي. رپورت زیاتوي چې امریکا باید د پاکستان د تګلارو د بدلولو په خاطر د خپل امداد نه ګټه اخیستل و نه کړي او دا تګلار نور ناکامه شوی ده. مطالعاتي رپورت کې دا هم راغلی چې اسلام آباد ته پکار ده دا ومني چې د پاکستان د ټولو مشکلاتو په خصوص د ترهګرۍ او توندلاریتوب مقابله د امریکا ذمہواری نشي جوړېدلې. پاکستان په زیاتېدونکي ډول خپل تعلقات د چین سره نږدې کړي دي. امریکا خبرداري ورکړې چې بیجینګ به پاکستان چې اقتصادي مشکل سره مخ دی په قرضونو کې ډوب کړي. مطالعاتي ډلې دا هم ویلي چې امریکا مخکې تر دې د پاکستان سره خپل تعلقات د افغانستان او یا د پاکستان تاریخي رقیب هندستان سره په تناظر کې جوړول او اوس باید دغه تعلقات ته د چین په تناظر کې ونه ګوري. دوی سپارښتنه کوي چې د دې پر ځای امریکا کولی شي پاکستان سره مرسته وکړي چې د چین د قرضو په برخه کې د شفافیت او تعامل له اړخه د پاکستان صلاحیت کې اضافه راولي او همداشان د امریکایي کمپنیو د سرمایه کاری او نورو طریقو د لارې په چین باندې د پاکستان انحصار کم کړي. د موسمي بدلون په برخه کې همکاري بل برخه د جې مطالعاتي ډلې سپارښتنه کړې ده، په خصوص داسې وخت کې چې پاکستان ورستیو سیلابونو سخت ځپلې دي. د مطالعاتي ډلې غړو دا هم ویلي چې اوس امریکا غواړي د افغانستان لری پاتشي نو که څه پیښ شي بیا د پاکستان سره د ترګری ضد عملیاتو کې همکاري ورته ضروری ده، ځکه امریکا اوس په افغانستان کې استخباراتي امکانات نه لري. ریپورت زیاتوي چې که څه هم د افغانستان، چین او یا هندوستان په اړه مسایلو کې د امریکا او پاکستان ترمنځ مسالې جوړې دي، مګر په خطه کې د استحکام د توندلاریتوب سره د مقابلې او په جنوبي ایشیا کې د کومې اټومي شخړې د مخنیوي په برخو کې پاکستان او امریکا اوس هم مشترک مفادات لري. فواد لامی، وی وی ډیوا، واشنگتن.
تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته غوږی. د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو ځل بیا د اسلام آباد اړخته د لانګ مارچ یا لاریون تیاری شروع کړی دی، او تیر ځل په شان د خیبر پختونخوا نه دا تیاری شروع شوی دی. د ډیوا خبریالې صادق قاسم شاه په دې رپورټ کې اورو چې د سیړونکو څه وینا ده چې تحریک انصاف د خیبر پختونخوا نه داسې لانګ مارچ او احتجاجونه ولې شروع کړي.
د روان کال د اپریل میاشت کې د پاکستان پارلمان د عمران خان حکومت د عدم اعتماد ووټ د لارې لري کړلو، او د دغه پر ضد د پاکستان تحریک انصاف ګوند کارکنانو یو لاریون اسلام آباد پورې کړو. اوس یو ځل بیا د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د ناس مرکزی حکومت پر ضد د لانګ مارچ تیاری شروع کړی دی، او د دې شروع د خیبر پختونخوا نه کړی دی. هغه د خپل ګوند اهدارانو نه د دغه احتجاج کې د شمولیت لپاره قسم هم اغستلی دی. د حقیقي ازادي پنوم اسلام آباد ته د دغه لاریون تیاری او شروع عمران خان د خیبر پختونخوا نه ولي کوي، د پیښور پوهنتون د سیاسيات استاد پروفیسر نورین نصیر وای د دې وجه دا کې دی شي چې دلته خلک داسې سیاسي ویناګانو سره ډیر زر را پاریږي که عالمی سیاسي مسلې وي او که اسلام آباد ته احتجاج باندې تلل وي، دلته خلک ډیر په خوشاله راوځي. خو هغه وای په صوبی کې شوی پیښو او مسلو باندې دغه خلک داسې نه راوځي.
چې کله د اے پی ایس حادثه وشوه نو موږ قتل چې زموږ ولس بهر راونه وته، خو د ک شانتی چې په دنیا کې بل چرته داسې څه حادثه کیږي نو زموږ د خیبر پختونخوا ولس د ټولو نه مخ کیږي. نو زم چې د اغي چې کوم مزاج دی د خیبر پختونخوا د خلکو، هغه مزاج داسې جوړ شوی دی چې هغه نیشنل پالیټکس کې او انټرنیشنل پالیټکس کې ډیر اکټیولی پارټیسیپیټ کوي.
په پیښور کې ډان رسپانی سره کارکونکي خبریال او سیاسي سیرونکي ذوالفقار علي هم وای د خیبر پختونخوا خلک ډیر جذباتي دي، او اکثر په اسانه سیاسي ګوندونه د دوی دغه جذبات راپاروي. پی ټی آی هم خیبر پختونخوا کې سلس کاله حکومت کړی دی او دلته واک وسر لري، ځکه دلته نه ډیر په اسانه خلک احتجاج لا اسلام آباد ته روان کړي. خو هغه وایي صرف پاکستان تحریک انصاف حکومت داسې نه دي کړي، نور مذهبي سیاسي ګوندونه هم اکثر دلته نه خلک اسلام آباد ته احتجاجونه د بوتلي دي،
او جذباتي خلک دي، د جذباتو نه کار اخلي نو ایموشنل کې راشي، نو دوی چې د ځان سره رمخته کی او د اسلام آباد پر بوزي الته کې ک جلوس ور باندې وباسي ک درنی پی ور کوي، نغاټول دغه خلک دي د پارټیانی چې دي دوی دا کی پی چې دي دا استعمالوي.
خو لکه د تیزل دا ځل با د پاکستان تحریک انصاف دغه لانګ مارچ څه نتیجې راوړي او کنه؟ سیاسي سیړونکي وای د نور سیاسي ګوندونو په شان پاکستان تحریک انصاف هم د خیبر پختونخوا د خلکو سیاسي جذبات راپاروي، او د دې د لارې خپل سیاسي جلسو او احتجاجونو کې سا اچوي، او ممکن ده راتلونکي کې اسلام آباد ته د پاکستان تحریک انصاف لانګ مارچ کې هم تر ټولو زیات ګډون د خیبر پختونخوا د خلکو وي. سادیا قاسم شاه، وی او ای ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003. تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته غوږی. تیره هفته د پاکستان ریلوی مرکزی وزیر خواجه صاد رفیق اسلام آباد کې د چین سفیر سره د ملاقات وروسته دوانو هیوادونو د 15 کالو راهسه د زنخکار د سی پیک تر ټولو مهمه ام ال 1 پروژه باندې ډیر زر د کار شروع کولو تصدیق کړی وو. دغه پروژه د لاندې بعد په خبر نه تر کراچۍ پورې د انګریز دور یو نیم سل کاله زړه د ریل پټلۍ بیا جوړول کیږي او د دې توسیع به هم کیږي. مطبوعاتو تر مخه د ریلوی وزارت په خپل یو تازه ریپورت کې د دې پروژې د پاره وړاندې ټاکلې شوې 6.8 بلیون لګښت پزې دا لګښت اوس 9.9 ارب ډالر خودلې ده او دې سره دا امکان هم جوړیږي چې 90% برخه به چینایي قرضو باندې سرته رسولې شي. یاد دی وی وړاندې نه د چینایي بانکونو د پاکستان په حکومت باندې 20 ارب ډالرونه زیات قرض ده او سیرون کی وای په درون سود باندې چین نور عربونو ډالر قرض اغستل به پاکستانی معیشت لپاره زیانمن وی. قانون پوهان وای د ریلوی وزارت لخوا په ام ال 1 باندې کارکونکو کې چینی او پاکستانی مزدورانو تنخواګانو کې د فرق ساتلو تګلارې د بشري حقوقو او د ملکی آئین پر ضد ده. تفصیلی ریپورت په دغه خبريال پیر ولایت شارا کوي.
مطبوعاتی رپورٹونو تر مخه پاکستان غواړي چین د ایم ایل 1 پروژې 90% برخې لپاره په ډالرو کې قرضه جاری کړي او پاکستان دغه قرضې په سر 1% نه زیات سود ورکولو ته هم تیار دی. خو د چین شرطونه دي چې قرضه به په خپل کرنسی کې په 2.8% سود باندې ورکوي. وی او ای ډی وسره خبرو کې د معاشي چارو سیډونکو ډاکټر ارشاد په دې اړه خپل اندېښنې صدا سے بیانوي. کال 2000 د هغه وخت ریک انصاف حکومت کې اکنیک یا اقتصادي چارو په اړه ولپورې حکومتي فورم د ایم ایل 1 پروژې منځوري ورکړې و. د ریلوی وزارت دغه وخت پروژه باندې 6.8 ارب ډالرو لګښ اندازه لګولې و. که څه هم د ریلوی وزارت په خپل تازه رپورت کې د هنرمند پاکستانیانو د ورځې مزدوري تر 1300 روپو ته زیاتولو سپارښتنه کړې ده، خو د دې په پرتله چې نوي مزدورانو لپاره 1500 ډالر یا پاکستانی روپو کې تر 1000 روپو د ورځې مزدوري مقررولو پریکړه کړې ده. قانون پوهان په یوه پروژه کې کار کوونکو مزدورانو په تنخواګانو کې دومره لوی توپیر د ملکی دستور او بنیادی بشری حقوقو په ضد بولی. قانون پوه رحیم وزیر ایډوکیټ وای کچر د ریلوی وزارت په خپل دغه پریکړو عمل وکړو دا په ملکی عدالتونو کې چیلنج کېدل شي.
هر کس دا قانون دا نظر لاندې برابر او دام یو قانون دی فیر ویجز لگا مقصد دا دی چی ڈسکریمنیشن منہ کے پدی تعصب بندے چی مطلب دا دے ملک تے آگا دے غیر ملک تے.
سیرون کی او د چین حکومت دا اندیښنې هم لري چې د پاکستان ریلوی آیا دومره توان لري چې د ایم ایل 1 لپاره اغستل شوی قرضې بیا د سود سره واپس کړي شي. خو ایم ایل 1 پروژه باندې د کار تجربه لرونکي پاکستانی چارواکي د پروژې په سر راپورته کیدونکو اندیښنې بی ځایه بولي او دوی دا یو عام منصوبه نه خو د پاکستان لپاره ډیره مهمه ستراتیژي منصوبه ګرځوي. خود ایم ایل 1 پروژې لپاره د پاکستان په خوانی ټیم لیډر اشفاق خټک نه یوازې دغه پروژې په سر راپورته کیدونکو اندېښنې ردوي، خو هغه دا د پاکستان لپاره یو مهمه ستراتیژي منصوبه هم بولی.
فاینانشلی وایبل پروجیکټ ته دوا دینه مخکخري 5 جوړي او دا موږ زنه ما دا ورلد بانک پیدا پروجیکټ کتلې دي، ایشین ډیولپمنٹ بانک دا پروجیکټ کتلې، هغه دا وایي چې ټرافیک دومره ډیر دی او خدا جوړ شو نو دا شاته د ټرافیک فلو خاص طور کې د فریټ ٹرینز دومره ډیر چې دا مونږه لږ دو لږ کال کې د چین نه ټول پیسي هغه انټرست دی کو هغه دا کیپیټل اماؤنٹ دی کو هغه دا کمټمنټ فی هغه کې ډیر څه نه دا مونږه ټول واپس کول شو.
ایم ایل 1 د لاندې ټول ریلوی دواړو غاړو ته حفاظتي جنگلې لګولو، ریلوی ټریک باندې راتلونکي مهم پلونو د بحاله او بیا جوړښت سره جدید مخابراتي سیستم په ځای کولو منصوبې شامل دي. پیر ولایت شاہ، وائس آف امریکہ، ڈیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوریدلای شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د پاکستان فوج ویلی د پېښور کور کمانډر لیفټیننټ جنرل حسن اظهر حیات د شمالي وزیرستان سفر کړی او سفر په موقع په ضلعي مرکز میرانشاه کې د شمالي وزیرستان د اوتمانزو قومي جرګې د مشرانو سره لیدلی. د فوج په بیان کې ویل شوی کور کمانډر په سیمه کې د امن په راوستو کې د قبایلو د قربانو ستاینه وکړه او ډاډ یې وکړو چې د پاکستان فوج به د سیمې د خلکو سره هر ممکنه مرستې کوي. د جاری کړي بیان تر مخه ملکانانو او مشرانو په سیمه کې د امن په بحالۍ او د سماجي او اقتصادي پرمختګ لپاره د روانو هلو ځلو لپاره د پاکستان فوج مننه وکړه. خو د اوتمانزو جرګې غړي وای یو خو دغه جرګې ته د اوتمانزو قومي جرګې هغه مشران نه و غوښتل شوي څوک چې د امن لپاره احتجاج کوي. او وی وی ډي وسره په خبرو کې هغه وویل پکار ده چې د اوتمانزو د قومي جرګې د امن غوښتنه ومنل شي. نور تفصیل د دې خبريال عدنان بیٹنی په دې رپورت کې راکړي.
د پېښور کور کمانډر د شمالي وزیرستان ته سفر په داسې حال کړی چې په علاقه کې د اوتمنزو کمی جرګې د تیرو دوه میاشتو راسته د ناامنۍ پر ضد احتجاجي پرلت دفع هم لري. د پرلت یو مشر ډاکټر ګل عالم وزیر وویل د دوی یوازنۍ ایوا غوښتنه د امن ده، داسې امن چې په علاقه کې د دوی سر مال او کاروبار محفوظ وي.
دا خلک امن
د شمالی وزیرستان د اوتمنزو د جرګې ایو بل غړي او د کډوالو د کمیټې مشر نثار علي وویل د نا امنۍ له امله دوی بې کوره شوي. د اته کال نه زیات وخت د ضرب اعظم عملیاتو وشو خو تر دې مهاله نه امنۍ زیاته شوې ټیټه شوې نه ده. هغه وویل د دوی خلک اوس هم د خپلو سیمو څخه لرې د کډوالۍ ژوند تېروي. هغه وویل د علاقې خلک بیا اندېښنې لري چې د دوی د امن خبرې نه اورېدل کېږي او دغلته بیا نوې نا امنۍ ته منصوبې جوړې شوې دي. هغه زیاته کړه د کور کمانډر سره د جرګې ته د اوتمنزو د کامی جرګې هغه مشرانه دي غوښتل شوي څوک چې د امن لپاره احتجاج کوي. په کار ده چې د اوتمنزو د کامی جرګې د امن غوښتنه ومنل شي.
دا د دورې نه خلک هغه د امن یو هغه یل نه لري بلکې یو خوف یو حراس هم هغه د خلکې په ذهنه سردرې زیاره یو اجلې بابا ځکه چې دلته چې په ګراوند باندې چې کوم حالات روان دي د هغې حالات مطابق د خلک کوم سوچ کو چې هر دلته یو حالات بیا خراب دي. نرکور کمانډر صاحب چې کوم رغلاو هغه د میز د عوامو چې کوم سوچ تا
د شمالی وزیرستان د خلکو د قومي پارلمان منتخب غړی او ملي جمهوري ګورنر محسن داوړ وایي د افغانستان سکوت او بیا دغلته ناامني د ایوې منصوبې سره راوړل شوې چې دغلته بیا ملکی اقتصاد شکولو لپاره ډالر ته لاره هواره کړي.
د افغانستان چې سکوت کوم شو په هغه کې زمونږ کردار او دغه نه پسته چې زمونږ کم کردار دغه د بدمنې په سیوا کولو کې زمونږ ریاست کردار دا کړی دی په ختمولو کې هیڅ قسمه کردار نه دلو بوله. نو خو دا ډېره خطرناکه لوبه ده. خو دا دې ځله به چې کوم بلیږي دا اور چې یو ځل بل شي دا خورېږي او دا ډېر په سپیډ خورېږي.
کور کمانډر د شمالي وزیرستان دا سفر په داسې حال کړی چې نږدې ایوا اونۍ وړاندې د شمالي وزیرستان په میرالي تحصیل کې د پوځ په کاروان زرمرګ برید شوی او یو ویشت پوځیان پکې ژوبل شوی وو. په سمدستي توګه دغه برید ذمواري څا په غاړه نوه اخیستې. عدنان بیټنای ډیوا شمالي وزیرستان.
Thank you.
گران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو ده نن د شورو ورځ کال 2023 د اکتوبر د میاشتې 15 نیټه ده د وایس اف امریکا دیوا په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته زه بختور شاه هر کله وایم په دې خبری خبرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه لرو خو لمړی پام شي د مهمو خبرونو سره ټکو ته د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا تیر ورځ په واشنگتن کې د پاکستان سفارتخانه کې مطبوعاتو ته ویلي دی په خپله خبره ولاړ دی چې په دریم ځل د خپلې نوکرۍ موده غځول نه غواړي د بخښنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل ویلي ښځو او جینکونه د ژوند بنیادي حقونه شو کولو سره طالبان ښځې او جینکۍ د افغان ټولنې نه ختمول غواړي او ایران خپل غربي پولې ته پوز استولی چې د عراق د کردستان سیمې سره لګېدلې ده او ګواښي کړی د عراق په کردستان سیمه کې به د مخالفه ایراني کردانو خلاف ځمکنی پوځي اپریشن کوي اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا تیر ورځ په واشنگتن کې د پاکستان سفارتخانه کې مطبوعاتو ته ویلي دی په خپله هغه خبره ولاړ دی چې په دریم ځل د خپلې نوکرۍ موده غځول نه غواړي جنرال باجوا دا وخت د امریکې په شپږ ورځنۍ دوره دی او په امریکا کې د لوړپوړو چارواکو سره د سیلاب ځپلو دپاره په امداد او پوځي مرستو خبرې اترې کړي نوموړي تېره ورځ په پینټاګان کې د امریکې د دفاع وزیر لایټ آسټن سره هم په یو شمېر مهمو موضوعاتو خبرې وکړې په عین حال کې د امریکې د بارنو چارو وزارت ویلي امریکې چې په تیر وخت کې د پاکستان کمی دفاعي مرستې کولې هغه لا په مکمله توګه نه دي بحال کړی شوي د بارنو چارو د وزارت چارواکي وایي امریکا د ملي امنیت د نورو ځانګړو ګټو یقیني کولو دپاره د پاکستان سره د دوړخیزه امنیتی مرستو د ټولو اړخونو جاج اخلي بلخوا په امریکا کې د پوهانو لخوا تر سره شوی یو سیړنه ښایي امریکا له د پاکستان سره د ماحولیاتي بدلون په محال پراخ مرستې کول پکار دي چې ورسره به د افغانستان په سر د دواړو هیوادونو ترمنځ بې باوري هم راکمه شي او په چین به د پاکستان انحصار هم کم شي د پاکستان وفاقي حکومت پریکړه کړې ده که د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ غږ وکړو نو په پایتخت اسلام آباد کې به پوز په ځای کوي د حکومت له لورې دا پریکړه یوه ورځ وروسته لاغې شوې چې د تحریک انصاف مشر فواد چودري ادعا وکړه چې د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ لپاره ټولې تیاری سرته رسیدلې د سیاسي څېړونکو وینا ده د تحریک انصاف مشر عمران خان او حکومت په داسې حال کې هیواد د سیاسي بې ثباتۍ سره مخ کړی چې هیواد د وړاندې نه د سیلابونو په اوبو او پورونو کې ډوب دی اخوا په بلوچستان کې د سیلابونو وروسته د ماشو له امله د ډینګي او ملیریا د ناروغانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی رپورټونه وایي په دغه دواړو ناروغیو په بلوچستان کې د 1000 نه زیات خلک ناروغه دي د بخښنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل ویلي ښځو او جینکونه د ژوند بنیادي حقونه شو کولو سره په افغانستان کې طالبان ښځې او جینکۍ د افغان ټولنې نه ختمول غواړي امنیسټي انټرنیشنل په خپل تازه بیان کې ویلي تیر کال د اگست په میاشت کې د کابل واک اختیار ترلاسه کولو وروسته طالبانو په ښځو او جینکو یو شمېر داسې بندیزونه لګولي چې ښځې او جینکۍ یې د خپلو بنیادي حقونو نه محرومه کړي دي چې ورسره ښځې او جینکۍ د کارونو او تعلیم نه هم بې برخې پاتې دي بیان زیاتوي طالبانو چې د نړۍ سره کمې ژمنې کړې وي هغه یې هم تر اوسه نه دي عملي کړي افغان طالبانو لا د امنیسټي انټرنیشنل دغه سرګندونو ته خپل غبرګون نه دی ویلی خو په تیرو وختونو کې ویلي دوی جنکو ته د تعلیم دپاره شرعي چوکاټ برابروي ایران د عراق د کردستان سیمې سره لګېدلې خپلې غربي پولې ته پوز استولې او ګواښ کړی د عراق په کردستان سیمه کې به د مخالفه ایراني کردانو خلاف ځمکنی پوځي اپریشن کوي د عراق کردستان سیمې یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي د ایران د دغه غواخ وروستو د کردستان سیمه داخله وزیر ربار احمد د ایرانی کردستان د مشرانو سره بیړنۍ غونډه کړې ده په ایران کې د ستمبر په 14 نیټه د ایرانی کوردی میرمن مهسا امینی د وجل کېدلو په سر درنې احتجاجي مظاهرې پاریدلې دي مهسا د مناسب حجاب نه کولو په سر پولیس نیولې و چې د پولیس په ولقه کې مړه شوې دا غری کورنۍ وای پولیس ورسره تشدد کړي خو پولیس وای هغه د زړه د دورې نامړه شوې ده د امریکا سره جو بایدن ویلي د ولسی وګړو سره د تشدد په سر به په ایران نور بندیزونه ولګوي نوموړي په یو ټویټ کې ویلي امریکا د ایران د وګړو او په خصوصي توګه د ښځو د حقونو ملاتړ کوي او د ملګرو ملتونو امنیتی شورا به نن یو بیړنۍ ناسته کوي چې په هغې کې به د جاپان د پاسه د شمالي کوریا د یو بیلستیک میزایل د تیرېدو مسله څیړل کیږي. د امنیتی شورا دغه ناسته د امریکا په مطالبه رابلل شوې ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیرې لینډا تامس په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، موږ ته پکار ده چې د شمالي کوریا صلاحیت محدود کړو او پرې نږدو چې شمالي کوریا خپل غیر قانوني بیلستیک میزایلونه او د ډلهیزې وجنې د وسلو پروګرامونه مخې ته بوزي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د روان کال د ستمبر په میاشت کې د افغانستان پنجشیر ولایت نه په سوشل میډیا داسې ویډیوګانې خپرې شوې وې چې خودلې د غلطه طالبانو نیول شوې د ملي جبهې بندي تنان وجلې دي. په داسې حال چې په سوشل میډیا د دغه ویډیوګانو وروستو د بشري حقوقو سرغړونې او په سیمه کې د بدامنۍ په اړه اندېښنې نورې زیاتې شوې دي. د ملګري ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر اعلامیې تر مخه یو پلوي ډلې د دغه اندېښنو په اړه پنجشیر ته سفر کړی او د غلطه د طالبانو چارواکو سره هم لیدلې دي. په دې موضوع باندې نور تفصیل د ډیوا خبریال احسان محمد خان راکوي.
د ملګری ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر لخوا په جاری شوي اعلامیه کې ویل شوي دي د دوی پلاوی ډله پنجشیر ته رسیدلې او د غلطه د پنجشیر دپاره د طالبانو والی سره هم لیدلې دي. په دغه اعلامیه کې چې په پنجشیر کې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو سرغړونې او د رواني بدامنۍ د پیښو په اړه تفصیل نه دی ښودل شوی، خو دا یې ویلي دي چې د افغان وګړو د حقوقو ساتنه او په دې هکله حساب ته غاړه ایښودل د سولې یا امنیت اساس ګڼل کیږي او د ملګری ملتونو دفتر با په دې اکله خپل سارنه روانه ساتي. دغه ډلې چې پنجشیر ته سفر د هغې وروستو تر سره کړي چې د پنجشیر په سیمه کې د طالبانو لخوا د بندي تنانو ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو خورې شوې وي. د دفاعي چارو څېړنکار جنرال ریټایرډ طلعت مسعود وایي دا ډول فعالیتونه څرګندېدل ښایي چې په دغه برخه کې د نړیوال قانون او بشري حقوقو سرغړونه روانه ده.
جنگی جرائم میں اس کی شمولیت ہو سکتی ہے، اور اگر یہ جنگی جرائم فورمز پر اٹھائیں گی تو کیا واقعی میں یہ لوگ اپنی جو جرم کرتے ہیں وہ ان میں
دی وای زګنم دغه ډول فعالیتونه خو بیخي جنگی جرمونه شمیرل کیږي او که دغه جنگی جرمونو په اړه په نړیوال فورم هم غوونه پورته شي نو پښتنه دا ده چې آیا بیا به دغه جرمونه کوونکی په دې کې کوم کمی راولي او یا به د دې سره د افغانستان دغه حالاتو کې هم کوم خواله راوسته شي. مهمه خبره دا ده چې آیا طالبان به دغه هر څه منلو ته تیار شي، ځکه چې طالبانو خو تیر وخت کې هم او دا واری په واکمنۍ کې د راتلو وروستو کومه لار نیولې دغه د نړیوال منل شوی قانونونو سره سمون نه خوري. افغان طالبانو چې دغه خور شوی ویډیوګانو سره او چې ته شوی اندېښنو په جواب کې دغه ډول تورونه رد کړی وو او په پنجشیر کې د دې پیښو د پلټنو یې ویلي وو. په اسلام آباد کې مشت خبریال طاهر خان وایي که د ملګری ملتونو د پلټنو د لارې ثبوتونه هم څرګند شي نو د دې سره به په طالبانو دغه فشار نور هم سیوا شي.
په ټولنیزو رسنیو هم ډېر زیات ویډیوګان او خبریږي چې په هغې کې خو داسې وخت کې ځینې وخت ښکاري چې خلک په نیولې شوې خلک هغې بنه ډزې کېږي. نو سره له دې چې هغې هغه تصدیق خو هم یو ګران کار وي، خو دغه انتقاد په طالبانو باندې روان و او د اجازه ورکول یا د ملګرو ملتونو تلل چې کوم دي نو دا هم د هغې تناظر کې شوې ده چې په خپل باندې دي تحقیقات او پلټنې وکړي. نو په طالبانو باندې هم یو د بودې په رپورټ کې په طالبانو باندې دغه الزامات او دغه تورونه په ځای پاتې کیږي نو بیا به طالبان د پاره دا یو بل مشکل وي، ځکه چې د بشري حقوقو عمومي هم طالبانو نه خو ګیلې شته.
د ملګری ملتونو د پاره په افغانستان کې د بشري حقوقو رپورټ کوونکی ریچارډ بینټ د ستمبر په میاشت کې ویلي وو د افغانستان وګړي د بشري حقوقو سرغړونې د یو داسې بحران سره مخ دي چې نړۍ یې د مخنیوي کولو په اړه بې زوره ښکاري. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د ماشومانو د ژغورنې عالمی تنظیم سیف د چلډرن په خپل وروستي رپورت کې ویلي افغانستان د هغه ملکونو په فهرست کې په سر کې دی چې د ښوونې نظام یا تعلیمی نظام د ړنګېدو د خطر سره مخ دی. ادارې دا هم ویلي په 2021 کال کې افغانستان د اتو ملکونو په دغه فهرست کې په څلورم نمبر وو، خو په ملک کې د طالبانو واکمنېدو وروسته د زده کړو حالات نور خراب شوي دي. کارپوهان وایي په افغانستان کې د سیاسي بدلون وروسته د دې ملک سره د مرستو کمیدو، د اقتصادي وضعیت خرابېدو، د جنکو په تعلیم د بندیز لګولو سره د ملک تعلیمي نظام رستربرې متاثره کیږي. نور تفصیل پیدا په خبر نه د ډیوه خبریال عبدالرزاق په دې ریپورت کې راکړي.
د ماشومانو د ژغورنې نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې د افغانستان ترڅنګ سودان، مالی او سومالیا کې خواوشا یو کم 50 میلیونه ماشومانو لپاره د تعلیم نظام د ړنګېدو د خطر سره مخ دي. په افغانستان کې د پوهنتون استاد او د تعلیمي چارو شنون کې حاجی راز محمد وایس اف امریکا ډیو نیوز توای د طالبانو واکمنۍ را پدې خو خلک د اقتصادي ستونزو سره مخ دي او ګڼ شمیر ماشومان د تعلیم تر لاسه کولو پزې وس سختو کارونو ته اړ شوې دي، چې لوجې په هیواد کې تعلیمي نظام متاثر کیږي.
هغه کوچنیان چې دوی پخونځی ته تلل، ډېری کوچنیان هغه خونځی ته اوس نه ځي. دوی شاقي کارونه کوي، دوی په کارخانو کې او لاس کې جنسونه خرڅوي او په هغې باندې د خپل کور ضرورتونه پرفه کوي. یو لامل یې دا دی. دوم لامل یې دا دی چې نړیوالو خپلې مرستې له افغانستان سره ډېرې زیاتې کمې کړي دي. معنا دا چې د رپورټونو له مخې چې دوی څه باندې یو میلیارډ ډالر مرسته کړې ده، خو زما په آن باندې د خونځیو سره، د مکاتبو سره، د پوهنتونونو سره دې سره دا مرسته نیغ په نیغه نه ده شوې.
په رپورټ کې دا هم ویل شوي چې کال 2021 دوران افغانستان د هغه اته هیوادونو په نوم لړ کې په څلورم نمبر وو چې تعلیمي نظام یې د پاشل کې د ګواخ سره مخ وو. رپورت زیاتوي خود طالبانو د واکمنۍ وروسته تعلیمي نظام نور خراب شوه او د ماشومانو او په خاصه توګه د جنکو راتلونکي له خطر سره مخ کړي دي. په پاکستان کې میشته د تعلیم لپاره د افغانستان په خوانی اتاشي یلدا بازوان وایسا په امریکا ډیو نیوز توای په افغانستان کې د جنکو په تعلیم د بندیز پزې باید په سکولونو کې سہولتونو ورکولو ته پام راګرځول شوی وي. هغه وایي د ګام سره به په هیواد کې د تعلیم پروسی وده کړې و.
د خونځیو دروازې چې تر څو پورې د جینکو په مخ کې پرانه نشتل شي، نو تعلیمي نظام خو دا پاشلی دی. دا خلک هغه چې په دندو باندې نه دي، ښوونکي په کور باندې شو چې ووته د افغانستان نه، ځکه چې زموږ ښځینه ښوونکو ته هغه رقم باندې ونه کتل شو. کوم سرکاري مکتبونه چې دي هغو کې د ښوونکو کمی دی، هغه هغسې سټنډر نه دي چې څنګه په کار ده. اوسنی خو یوویشتمه صدۍ ده، نو په اوس وخت کې دا په کار دی چې زموږ تعلیمي نظام ډیر قوي شوی وای، په ځای د دې چې د انجنونو پر مخ مخونډي بند شو.
د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه د طالبانو د جنکو په تعلیم د بندیز له عمله نږدې یو میلیونه جنکۍ د شپږم ټولګي پورته د زده کړو نه محروم شوې دي. د طالبانو په حکومت کې د تکنیکی او مسلکي زده کړو د سانګي مشر غلام حیدر شهامت 13 ورځ رسنو ته ویلي چې دینی عالمان د سکولونو د بیا پرانستلو لپاره د سلا مشورې په حال کې دي او مونږ ډاډه یو چې په عالمان د دې کار لپاره د حل لارې پیدا کړي. د ماشومانو د ملاتړ اداري یونیسف د روان کال جولای په میاشت کې ویلي وو کله چې طالبانو د کال 2021 د اگست په 15 د کابل واک تر لاسه کړو، نو په دغه هیواد کې 4.2 میلیونه ماشومان د سکولونو څخه بهر وو چې 80% پکې جنکۍ وي. عبدالرزاق وایسا په امریکا ډیو نیوز په خبر.
د وایس اف امریکا ډیو خبري خبرونه ده. د خیبر پختونخوا د پرایمری سکولونو د استادانو اتحادیه د شپږم اکتوبر نه د احتجاج لړۍ شروع کولو فیصله کړې ده. دا استادان وای دوی به د خیبر پختونخوا اسمبلی مخې ته درنه ورکي او تر هغه به روانه وي تر څو چې غوښتنې نه وي منلای شي. دغه احتجاج دوی د خیبر پختونخوا حکومت لخوا په 2013 کال کې د استادانو د برتی کولو قانون کې د بدلون په حق لکې. د دې خبريال ارشد مومن په تفصيلي ریپورت راکړي.
د صوبې د پرایمری سکولونو د استادانو د اتحادیه مشر عزیز الله خان دی وته ویل د خیبر پختونخوا حکومت په کال 2013 کې د استادانو د برتی کولو قانون بدل کړی دی. دغه قانون تر مخه د پرایمری سکول او د های سکول د استاد برتی کولو لپاره یو شان تعلیمي قابلیت پکار دی، خو بیا د های سکول استاد په 15 او 14 گریډ کې، خو د پرایمری سکول استاد په 12 گریډ کې برتی کیږي. نو ځکه دوی مجبور شو چې احتجاج اعلان کړي.
لکه جدل تک های کوالیفایډ استادان اوس راځي، ما سره ایم پی ایل راځي، ما سره پی ایچ ڈی راځي، چې نن سبا په های کې نشتا. خو دلته سټرکچر نشتا، سټرکچر نشتا. هغه خلک راشي دلته خپل ای سی فون لپاره، په هغوی ته بیا خپل مستقبل دلته ښه نه ښکاري. هغې دې ځنه بیا کوشش کړي چې زه بل ځای ته لاړ شم یا بل کیډر ته لاړ شم، خاص کیل ته لاړ شم.
عزیز الله خان وایي احتجاج په دوران به صرف د الکانو پرایمری سکولونه تړل کیږي او د جینکو سکولونه به پرانیستي. د خبر پختونخوا حکومت د شمیرو تر مخه په صوبه کې د 2000 نه زیات پرایمری سکولونه دي، چې پکې 1.5% د لکانو سکولونه دي. د بینظیر انکم سپورت پروګرام د کال 2021 په سروې کې ویل شوی په صوبه کې یو کم 30% ماشومان د تعلیم نه بې برخې دي. د سکول نه ریټایرډ شوی یو پرنسپل دین محمد دیوته وویل چې کله هم دغه سي احتجاجونه شروع شي د ماشومانو د وخت ضیا سبب ګرځي.
کله دې دې بزونه موږ هم ورکو کوم ماشوم اخلا کما سم کو نو چې وخت پاره یو پیښه کما سم دا ولیکه خو څه ولیکه چې کله استاد سبا نه ګوري چې استاد یې نه ګوري ماشوم نه دي چې نه لیکي د استاد زړه مهنت ځای شه.
عزیز الله خان وای دوی سره د ماشومانو د وخت د ضیا احساس شته، خو مجبور شوی چې سکولونه وتړي او احتجاج وکړي. د استادانو د مسلو او احتجاج په اړه مو د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر محمد عاطف، د تعلیم محکمې ډایرکټر محمد ابراهیم او د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د تعلیم سټینډینګ کمیټې د غړو سره په ټلیفون د رابطې هڅه وکړه، خو بریالي نه شو چې نظر یې معلوم کړو. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوریدلای شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 205 003.
تاسو د وایس اف امریکا دی واخه بری خبرونه ته غوږی. د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د سیلابونو نه پس د ماشو یا د مچرو د چچلو د لاسه د ډینګي او ملیریا د ناروغانو په شمیر کې ورستر بلې زیاتواله روان دي. په دغه دوانو ناروغو باندې د صحت چارواکي وای چې د اخته مریضانو شمیره تر د 22000 نه زیاته شوې ده. د دې خبريال حفیظ الله شیرانی په تفصیلي ریپورت راکړي.
د بلوچستان د صحت محکمې ریپورت دی چې د بلوچستان په 8 ضلعو لسبیلا، کیچ، گوادر، ژوب، کوټه، پشین، کله عبدالله کې د ډینګي د مریضانو په شمیر کې زیاتوالی را روان دی او په تیر 24 ساعته کې 100 څخه زیات مریضان په هسپتالونو کې داخل شوي دي. وای له گوادر سره تعلق لرونکي یو تن له یادې ناروغي څخه مړ شوی هم دی. د بلوچستان د صحت محکمې ډیپټي ډایرکټر ډاکټر محمد رفیق په خبره د هر عمر خلک له دې ناروغي اغیزمن شوي دي.
15 سال
تک 15 کالو څخه تر 15 کالو د عمر خلک زیات اغیزمن شوی دی. شپېته پکې ماشومان دي.
60 کیسز ایسے ہیں جو
بچوں سے رپورٹ ہوئے ہیں. د وائرس او وبائی ناروغی پوه پروفیسر ڈاکٹر فاروق ایغور په خبره دا ناروغی له یو ځانګړي ډول مچر یا ماش څخه لګیږي. وای دا مچر د خراب او ولاړ اوبو په سیمو کې زیات وي. د ډاکټر په خبره په دې ناروغی اخته تن ته زیاته تبه، د هډو درد، د نس درد کې دوه ترڅنګ د ناروغ د بدن سپینه وینه کمیدل پیل سي او که پر وخت علاج ونه سي له مرګ سره هم مخامخ کیدای سي.
مریض ته آرام او د دغه اوبو او د نمکیاتو خیال ساتل وی او د پرتاسپی نوینه باندې نظر ساتل وی، بیا چې په وخت باندې علاج وسی نو دا مشکلاتو د انسان ځان
د محکمه سیاست ریپورت چې په بلوچستان کې د جولای لمیاستې بیا د اگست میاستې تر پای پورې د وسی یا په شکل له بارانونو ورستو په یادو جنو سیمو کې زیات اوبه او سیلابونه راغلي وو چې په جنو سیمو کې لا هم تر اوسه اوبه ولاړې دي. د ډاکټر محمد رفیق په خبره په جعفر آباد، جلمکسی، نصیر آباد، ډیربوکټي او صحبت پور، ژوب او نورو جنو سیمو کې تر 20 زیات کسان د مچر د چیچلو له وجې د ملیریا په ناروغۍ اخته شوي دي. د ډاکټرانو په خبره په ملیریا کې هم سختې تبي، د خولې تریخوالی او د بدن دردونه وي. د ډاکټر رفیق په خبره چې حکومت و خلکو ته په زرګونو مچردانۍ ورکړي او ناروغانو ته یې په یادو سیمو کې پوره علاج او دواوي ورکړي. ډاکټرانو له خلکو غوښتي چې له شپې دي په خپل او خپل ماشومان په مچردانۍ او یا هم خوندي ځایونو کې ویدوي، د مچر ضد تیل دي لګوي او په کور او شاوخوا سیمو کې دي اوبه وډنډ یا جمع کېدلو ته نه پرېږدي، او کوم تن چې مریض سي پر وخت و ډاکټر ته ورسول سي. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای، ډیوا، کوټه.
تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبرې خبرونه ته غوږی. ایران د عراق کوردستان سیمه کې خپل ځواکونه زیات کړی دي او ایران پر ضد د کوردی اپوزیشن ډلو په ضد د ځمکني عملیاتو غواخوم کړی دی. بلخوا د امریکای صدر جو بایدن د ایران مظاهره کوونکو پر ضد د ایران د حکومت ګامونه غندلی دي. د وایس اف امریکا پر رپورت کې په تفصیل کلسوم کا کړه کوي.
د عراق یو جګپوړي عراقي کورد چارواکي د نوم نه شولو په شرط وایس اف امریکا ته ویلي، ایران په دې وروستیو کې د عراق کوردستان سیمه ته نږدې خپل لویدیز پولو ته نور ایرانی ځواکونه استولې دي او عراق د فوج د یو ډلې د لارې د کوردستان سیمه ییز حکومتي چارواکو ته پیغام لیږلی او ګواښ کړی چې ایرانی کورد مخالفو ډلو په وړاندې به د عراق په کوردستان سیمه کې ځمکني بریدونه وکړي. دغه چارواکي نوره زیاته کړه چې ایران د دې پیغام وروسته د کوردستان سیمې د کورنۍ چارو وزیر رباط احمد خالد له ایرانی ډلو مشرانو، د ایران کوردستان ډیموکراتیک ګوند او د ایران د کوردستان کارکونکو انقلابي ډلو له مشرانو سره لیدلی او د هغوی څخه یې غوښتنه کړې ده چې د ایران یرغل د مخه نیولو لپاره دي خپل جنګیالان د پولو او د غرونو څخه بیرته راوباسي. د ایران د کوردستان کارکونکو انقلابي اسوسییشن ویان اتا ساگزی وایس اف امریکا ته ویلي، ایران په پولو خپل په یو شمیر ځواکونه استولي او اتا د عراق او د کوردستان سیمه کې د ختیځ کوردستان سیاسي فعالینو د وژلو خطر همسته. ساکسي زیاته کړه لډيري مودې راهیسې د کوردانو ګوند چارواکو ته ګواښونه کېدل، خو اوس د مظاهرو وروسته ایران په ښکارا ګواښ وکړی چې له ګوند به غچ واخلي. وایس اف امریکا د پښتنې په ځواب کې چې آیا واشنگټن د کوردستان په سیمه کې د ایران له فوز راوستلو څخه خبر دی، د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویان وناند پټیل وویل چې دوی ته په دې اړه کوم معلومات نشته، خو هغه زیاته کړه چې د عراق د خودمختاری او د سیمه ییز امنیت د سرغړونو لپاره به دا مسله راپورته کوي. په ایران کې په لوی کچا مظاهره د سپتمبر د 14 راهیسې د کوردی 22 کلنی میسا امینی د وژنې وروسته راپورته شوی چې ایران د دې مظاهرو د مخه نیولو لپاره د طاقت استعمال کوي. امریکا هم د مظاهره کوونکو په ضد د ایران ګامونه غندلې دي. د امریکا صدر جو بایدن د سه‌شنبې په ورځ په ټویټر لیکلی دی چې امریکا پلان لري چې دا اونۍ به په ایران نوی لګښونه وټ لګوي، خو هغه دا نه روښانه کړي چې امریکا به په تهران په ضد څه ګام واخلي. خو په ټویټر دا لیکلی چې امریکا د ایران د ښځو او د ایرانی وګړو سره ولاړه ده، اسوک چې نړۍ د خپل زړورتیا سره الهام کوي. نور لیکلی چې موږ د ایرانیانو د حکومت ملاتړ ته دوام ورکوو چې په آزاد توګه مظاهره وکړي. په ناروې کې مشت ایران هیومن رائټس نومي تنظیم وایي چې په دې احتجاجونو کې تر وسه پورې 133 کسان وژل شوي دي، چې پکې تر 30 زیات هغه کسان هم شامل دي چې د سیستا بلوچستان صوبې په مرکزی شار زیدان کې پنځخطو کې وژل شوي دي. ایرانی چارواکو په احتجاجونو کې د وژل شوو کسانو شمیره نه ده ښولې، خو وایي چې د د خارجي دشمنان پلویانو د امنیتی ځواکونو ګړ شمیر غړي وژلې دي. تیرونه ایران سرکاری ټلویزیون د یو سلویشت کسانو د وژل کېدو خبر کړی و چې پکې امنیتی ځواکونو هم شامل دي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوري دی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. وښښبه د وسمت مطبوعاتو ته د کتنې نن مطبوعاتو کوم خبرونه لزی ورکړې دغه تفصیل به تاسو ته د ډیوا همکار مختار خلیل وړاندې کړي.
جسټن هالینډر د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې د 1384 جنگي ماهران او تجزیه نگاران د ولادیمیر پوتین لخوا او اوکراین کې د ایټمی وسلو د استعمالولو دړکو سخت وارخطا کړی دي. په میدان جنگ کې د نېټو په ملاتړ د اوکراین د جنگیدونکو فوج د زبردست جنگي کامیابولو سبب به پوتین اخیر دیوال سره لګي او د سره به د ایټمی وسلو د استعمالولو نصیوا بلا چاره نیوي. دهیل خپل مضمون کې لیکي چې اوکراین کې د ایټمی وسلې په استعمال باندې انساني سرونو په شمول د ځمکه په مخ موجود ژوندۍ نور مخلوقات دومره تباشي چې تصور هم ناممکن دی. خو مضمون نگار لیکي چې د دې ټولو خوفناکو خبرو په مابین کې یو د امید نډکه خبره دا هم ده چې د اوکراین د جنگ د شروع کېدو سبب جوړیدونکو بنیادی مسله د خبرو اترو د لارې اواریده هم شي او دا شان مونږ د یو عالمی ایټمی جنگ مخه نیوي شو. مضمون لیکي چې د صدر پوتین بنیادی اعتراض د کال 2021 په نومبر کې د اوکراین او د امریکای ترمنځ په شوی لوزنامه ده په کومه کې چې امریکای د دفاعي ملګرتیا د شکل لاندې په نیټو کې د اوکراین د شاملولو د مرستې کولو لوز کړی دی. د لوزنامې نه یو میاشت وروسته صدر پوتین امریکای او د امریکای اتحادیانو ته یو چټه ولېګله په کومه کې چې روس دوی نه دا مطالبه کړی و چې امریکا او اتحادیان د اوکراین سره کړی لوزنامه ختم کړي او روس د دې تحریري ضمانت ورکړي چې اوکراین په نیټو اتحاد کې نه شاملې. خو چې کله امریکای د لوزنامې د ورستو کېدو نه انکار وکړ نو روس د 1384 په اوکراین کې یو خونړی جنگ ته لاس اچولې دی چې مقصد یې د اوکراین زور او ملا ماتول دی. د هیل اخبار خپل مضمون کې زیاته چې اوکراین له د تباکون وسلو ورکولو او پر روس د میمثله اقتصادي بندیزونو لګولو له سبب پوتین دا وخت د سخت جنگي فشار لاندې دی. خو د امریکای او د غربي ملکونو د ټولو اقداماتو بهشکه چې د اوکراین جنگ اوګت کړي دی چې په نتیجه کې د اوکراین خلکو کرمی سیوا شوی دی. صدر پوتین په اوکراین کې د ایټمی وسلو د استعمالولو په حق کې دا دلیل هم پیش کړی چې امریکای د خپل دشمن خلاف ډیر پخوا ایټمی وسله استعمال کړی ده. د دې اشاره په دویم عالمی جنگ کې د جاپان ناګاساکی او هیروشیما خارونو باندې د امریکای لخوا د ایټم بمونو غورځولو ته ده. د صدر پوتین دی بیانونو یقینا چې ټول دنیا سخت وار خطا کړی دا. پروفیسر جسټن هالینډر د هیل اخبار کې د چاپ شوی خپل مضمون په اخر کې لیکلی دی چې د دې مسلې د اوارولو یو بل لار هم شته وغه دا چې امریکا او نېټو د روس سره خبرو تکینی ولی چې دا جنگ د روس او د اوکراین ترمنځ د سود زیان جنگ بالکل نه دی بلکې دا په فراخه کچه د روس او د نېټو ترمنځ دی ځکه چې د نېټو فوجونه مرخاته کې د روس د سرحدونو په لوري روغ رو ور وړاندې کیږي. نېټو کې د شاملې دوه لپاره د اوکراین خواهش په یورپ کې د شوروي روس د ماتې دوه پس قائم امنناک حالات ګډوډ کړی دي. امریکای او نېټو سره اوس هم موقشته چې پوتین ته د امن وړاندیز او اوکراین سره کړی لوزنامې نه رسټو شي ځکه چې په ایټمی جنگ کې د امریکای خیر نشته. که صدر پوتین ته په نورختیز اوکراین کې د خپل اثر رسوخ د قائمولو اجازه ورکړي شي او د دې په بدل کې عالمی امن یقیني کړي شي نو دا امریکای د پاره د تاوان سودا نه ده.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.